اسمع الله جان خوش آمدین.
تشکر امید جان. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تشره غلاست د مازیګر څلور بجې سوی. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبریږي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو د ماینونو جوړولو پر مهال چاودنه سوی چې د چارواکو په وینا پکښې شل وسلوال وژل سوي دي. او همداراز اورو چې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بېغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د زابل امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یو روزنیز مرکز کې د یوې چاودنې له امله د دغې ډلې شل غړي وژل شوي. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کېږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پر میلون جام سیالیو لګیدلی یو کلن بندیز لرې کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي که دولت او نړیواله ټولنه ورته د انتخاباتو اړوند هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې نه کړي، راتلونکي انتخابات به تر شاوخوا نهو میاشتو پورې وځنډیږي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی نن د دغه کمیسون او یو شمېر مدني ټولنو سره د ګډو همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دې اړه یې خپل وړاندیزونه، طرحې او پلانونه ترتیب کړي او ډېر ژر به له حکومت او نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
تا زمانی که برنامه های ما تطبیق نشه،
تر هغه چې زمونږ پروګرامونه پلی نشي، هیڅ کله هغه انتخاباتو ته چې وخت پر مونږ الزامي شي پر هغه انتخاباتو نه باوري یو او نه ورته اماده یو. کنن نړیواله ټولنه او دولت لمونږ سره همکار شي او مونږ ټول اسانتیا ولرو، بیا هم د دې پلان پلی کول لک تر لګه اته نه میاشتې نیسي.
خو حکومتي چارواکي وایي کله چې انتخاباتي کمیسیونونه خپل پلانونه حکومت ته وسپاري، حکومت ژمن دی چې په لنډه موده کې انتخابات ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یو روزنیز مرکز کې د یوې چاودنې له امله د دغې ډلې شل غړي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر غلام جیلاني فرحي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاده چاودنه تېره ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې په دغه مرکز کې د داعش نویو غړیو ته روزنه ورکول کېده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت امنیتي چارواکو په زابل کې د داعش او نورو بهرنیو جنګیالیو د مرکزونو له شتون څخه اندېښنه ښودلې وه. د حزب اسلامي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کېږي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي.
هغه مجاهدین چې د حکمتیار سره دي، هغه د کافی تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود، د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي. وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي، بیا خپله د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د بده سال کده چې تر دې مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپر شوي و چې ګنې د حکمتیار ساتونکي د پېښور په شمشتو کمپ کې روزل کېږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې پر میلون جام سیالیو لګیدلی یو کلن بندیز لرې کړ. د دغې ادارې لوړ پوله سره سلاکار دوست محمد نظري نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې خصوصي سکتور د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ډېر مهم دی او دوی په دې برخه کې د میلون خصوصي لیګ ادارې ته یو ځل بیا د دغو سیالیو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. ویل کېږي چې دغه بندیز د کرکټ بورډ له پخوانۍ ادارې سره د یو لړ ستونزو له وجې لګېدلی و. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ متحدو ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د موقتي بندیز په اړه د خپل اجرایي حکم دفاع وکړه، خو ویل چې دا بندیز پر ټولو مسلمانانو نه دی. ټرمپ پرون یکشنبه وویل امریکا ته د ورتګ د ډاډمنې پالیسۍ له جوړېدو سره به د ټولو هیوادونو اتباعو ته د متحدو ایالاتونو د ویزو ورکړه پیل شي. ښاغلی ټرمپ د جنوري په 28مه له بهرنیو تروریستانو د خپل هیواد د ساتنې لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د سوري مهاجرو د منلو پروګرام 160 ورځې وځنډول شو او امریکا ته د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو تک موقتاً د درو میاشتو لپاره منع شو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. دواړو مشرانو پرون یکشنبه څخه باندې یو ساعت تلیفوني خبرې وکړې. دا مکالمه په داسې حال کې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان چې له مخې یې له وو اسلامي هیوادونو امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګیدلي، په امریکا کې دننه او بهر د خلکو غوسه پارولې ده. د کانادا د کیوبک شار پولیس وای د لمانځه پر مهال د دغه شار په یوه جومات کې ډزو شپږ کسان وژلي او اته ټپیان کړي دي. د کیوبک د پولیسو وایاندي کریستین کولمبو ویل د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. هغې ونه ویل چې د کیوبک په اسلامي او کلتوري مرکز کې د تېرې شپې د پیښې انګیزه څه وه، خو وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. تر دې مخکې د جومات ملا امام وویل په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. یوه عیني شاهد رویټرز خبري اژانس ته وویل چې سباندې دریو کسانو په دې حمله کې لاس درلود. د کیوبک ښار د پولیسو ویان کریستین کولمبوی د تیر شپې د حمله په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. دا وایي تاییدولې شم چې د شپږ تنو وژل کېدا تاییدوم او اته نور چې برسیرن ټپیان شوي په روغتون کې دي. زه د هغوی د ټپونو په اړه دقیق معلومات نه لرم. نه دېرش نور ژوبل شوي نه دي. د کیوبک ولایت صدر اعظم فیلیپ کوریلارد دا حمله وحشیانه تاوتریخوالی بللی او ویلی دی چې د مسلمانانو په وړاندې تروریستي عمل و. له بلې خوا د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په ټویټر کې لیکلي نن شپه کاناډایان د هغو کسانو لپاره ویر کوي چې د کیوبک ښار په یوه جومات په بوژنوونکي حمله کې وژل شوي دي. په تاتارستان کې یو زلمکی فعال په ټولنیزو رسنیو کې د یوې لیکنې او د امریکا د فلوریدا په یوه ډیسکوټیک کې د نه سلویشتنو د وژل کېدو د ستاینې په خاطر محاکمه کیږي. د سمارا ښار د غولګا محکمه نن دوشنبه د تاتار ځوان رامیل ابراهیموف د قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. ابراهیموف چې د تاتارستان د ځوانانو غورځنګ یو مشر دی، د تروریزم لپاره په تبلیغاتو او د تروریستي فعالیتونو په توجیه کولو تورن دی. د تاجکستان په غرنی جنوب کې د واورې د شویدو په نتیجه کې لشتل لږه وته نمړ شوې دي. د تاجکستان د اضطراري کمیټې وایاندي امیدا یوسفوا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل ژغورون کې د دوشنبه خوجن په لویه لار او د نوګورنو بدخشان په سیمه کې د نورو کسانو د رایستلو هلې ځلې کوي او امکان شته چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي. په دې سیمه کې په وروستیو ورځو کې 40 نور برف کوچونه هم شوي دي او د رومانیا په پلازمینه بخارست او نور شهرونو کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د حکومت پر هغه پلان انتقاد وکړ چې په اداري فساد کې شکیلو سیاستوالو ته عفو اعلانوي او په نورو د سرغړونی سترګې پټوي.
د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پردایش وسلوالو د ماينونو جوړولو په محل په چاودنه کې شل وسلوال وژل شوی دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي پروان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي.
حکومت بسیار د سردانه برخورد میکنه، منابع مورد نیاز د اختیار قرار نه داده.
د حزب اسلامي ګوند ویان وایي د دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی.
د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي ورسته لدی چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي، بیا خپل د دولت لخوا یو اندازه روزنه ویني.
د حزب اسلامي ګوند ویان د حشمت الله ارشد وو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان د حیرتان بندر او د چین همین شار اوسپنې پټلۍ لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ شوې ده.
یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول څه راځي، دا وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي.
خبرونی په دوهم نیمای کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو د ماینونو جوړولو پر مهال چاودنه سوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا شل وسلوال پکښې وژل سوي او لس نور ټپیان دي. د دې په پیښې په اړه نور معلومات صادق رښتینی راکوي.
د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ د خوارزنګي په سیمه کې د یوې دیني مدرسې سره په څنګ کې په یوه خالص رای کې چې د داعش وسلوالو روزنیز مرکز و د ماین چاودنه سوې. د فراهي په وینا د چاودنې پر مهال شاوخوا شل بهرني وسلوال وژل سوي او لس نور ټپیان سوي چې د ماین جوړولو انجینران هم پکې شامل دي.
د
زابل د امنیت امیر وایي ممکن تلفات تر دې هم زیات سي. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د زابل امنیت قمندان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په لورو پرتو غرونو سیمو کې داعش او نورو وسلوالو ډلو مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نوو ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځینې واخلي. د زابل خاکی افغان ارغنداب شمولزی او دای چوپان هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکښې پراخ حضور لري.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د ازادي راډیو کلیزه.
تاسو ازادي راډیو اوري. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د حکومت بیغوري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټکنۍ چارو ته په کتو په روان میلادي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه دي. دوی وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې خورا ورو پرمخ ځي چې دې مسئلې په انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر وخت ادا کړي دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او مدني فعالان انتقاد کوي چې حکومت د انتخاباتو له مسلې سره خورا سوړ چلند کوي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په یوې جوړې شوې مشورتي ناسته کې ګډون کړی و وویل روان وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې په روان میلادي کال کې دې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نیوم ایوبزاده له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د زمینې د نه برابرېدو تر څنګ په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تخنیکي چارو کې مداخله هم کوي چې د مسلې جدي اندېښنې رامنځته کړي دي.
متاسفانه که حکومت بسیار بی‌توجه نسبت به کارهای انتخاباتی
دی ویله بده مرغه حکومت انتخاباتی مسائل ته ډیر پام نه کوي. حکومت ډیر سوړ چلند کوي او د ضرورت وړ امکانات او منابع نه دی برابر کړی. هوان په ځینو مواردو کې د کمیسیون په تخنیکی چارو کې مداخله کوي چې دا په خپل د انتخاباتو د ترسره کېدو او د رای ورکونکو د لیست ترتیب لپاره لوی خنډونه رامنځته کولای شي. د ښاغلی ایوب زاده په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه طرحې چې د انتخاباتي حوزو د کوچنیوالي او د انتخاباتي کارتونو پاړې له دوی سره د دوشمې د ورځې په مشورتي غونډه کې شریک کړي په اوسنیو شرایطو کې د پلی کېدو وړ نه دي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه په داسې حال کې د حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د نیوکې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي دوی به هیڅ چا تر فشار لاندې رانه شي او چارې ښې پر مخ ځي. نجیب الله احمدزی له مدني فعالانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې او ټول منلې وي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ هم وایي چې حکومت د انتخاباتو په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه دی. د ولسمشر د وایم مرسیال شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري لارځونې وروسته به ډیر ژر د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر فضل احمد مانوي بیا وایي د انتخاباتو په برخه کې تر اوسه د حکومت اقدامات ډیر ټکنی دي. ښاغلی مانوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني فعالانو ترمنځ د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل که حکومت غواړي راتلونکي انتخابات ټولملني او شفافي باید په دغه بهیر کې د هر ډول مداخلې مخه ونیسي او تر څنګ یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د انتخاباتو پروسه ډاډ منه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اوري؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي: 0 200 300 301 او 0 400 221 145. د افغان بیسیم له لارې په 87 شمیرې پیغام راستولی شي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت د هغو دریو مخکنیو مرستیالانو برخلیک چې په اداري فساد تورن دي باید معلوم کړي. غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالي دې په دغو دوسیو باندې خپل مسلکي کار ته دوام ورکړي. لوی څارنوالي په دې اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د دغو مرستیالانو د دوسیو په برخه کې ځنډ او خنډ په لوی څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکنیو مرستیالانو د فساد د دوسیو په څېړلو بوخته ده، د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د څېړلو په برخه کې دی د خلکو رضایت په پام کې ونیول شي. د دغې ادارې رئیس غلام حسین فخری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو په جریان کې دی د کورنیو چارو وزارت د دریو مخکنیو مرستیالانو برخلیک معلوم شي.
زمو غوښتنه د لوی څارنوالۍ د مشرانو څخه دا ده چې په دې برخه کې د خپلو مسلکي څېړنو ته دوام ورکړي او د دغو کسانو برخلیک د معلوم او لوله سره شریک کړي چې د خلکو قناعت وسي. همدارنګه د دغو کسانو برخلیک د هم روښانه سي.
شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1991 څخه تر 1994 مریض کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی او په دغه موده کې له امنیتي او خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 50,000 میله وسلې لادرکه شوې دي. لوی څارنوالۍ د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي چې ټاکل شوي پلاوی د تورنو کسانو د دوسیو څېړل پیل کړي دي. دغه بنسټ ژمنه کړې وه چې ټاکل شوی پلاوی به ډېر ژر په دې اړه نتیجې ته ورسیږي، خو زموږ د بیا بیا اړیکو باوجود لوی څارنوالۍ په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د بهیر اوږدوالی به د خلکو اعتماد په دغه ادارې کمرنګه کړي. د دغه جرګې غړي محمد فیصل سمې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت په فساد د تورنو دریو پخوانیو مرستیالانو د دوسیو د څېړلو کار د ژر تر ژره وروسته کړي.
زمونږ هیله دا ده چې دا کسان چې په رښتیا سره په فساد کې ښکیل وي، نو د دوی د دوسیې د څېړلو کار دې ژر تر ژره بشپړ او د محکمې لخوا دې په دې اړه اقدام وسي، پرته له دې که کوم کسان تورنیږي او قضیه یې نه واضح کیږي. دا د وخت اړول دی او دا کار په لوی څارنوالۍ د خلکو اعتماد ته زیان رسوي.
ښاغلی سمی په دې اند ده چې په ډېرو برخو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو قضیې په عدلي او قضایي چارو کې ډېرې ځنډېږي. دی وایي لوی څارنوالۍ باید ټولې قضیې یو شان وڅېړي او کارونه یې په خپل وخت سره پای ته ورسوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه وړاندې کیږي. افغان حکومت وایي له تروریزم سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان نږدې ملګری پاتې سوی او دواړه هیوادونه په دې برخه کې ګډې لاسته راوړنې لري. د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال سید امید میسم نن دا خبرې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وکړې. پخواني ولسمشر حامد کرزي د وال سټریټ ژورنال له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلې او باید روسیه د افغانستان په مسایلو کې شریکه سي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دا هیواد له حمله تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې پروت دی او د امریکا ترڅنګ کابل هر هیواد له افغانستان سره په دې برخه کې ریښتینې مرسته کوي، دوی هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال سید امید میسم دا خبرې د دوشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي روسیې ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې رول ورکړل شي وکړي. ښاغلي میسم تروریزم سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان یو مهم ملګری یاد کړ او وی ویل
افغانستان او امریکا د توریزم په وړاندې دوه ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي چې ډېرې لاسته راوړنې لري او قربانۍ ورکړې. نو په همدې اساس که بل هر هیواد غواړي له افغانستان سره د توریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینې مرسته وکړي، موږ ورته هرکلی وایو.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په تازه لیکنه کې چې د حامد کرزي له قوله خبره کړې ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا موجودیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې نه یوازې دا چې ګټور نه و، بلکې د دوی د موجودیت له امله افراطیت لا پسې زیات شو. ورځپاڼه لیکي ښاغلی کرزي ټینګار کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید روسیې ته ونډه ورکړل شي سو په افغانستان کې د دوو سترو هیوادونو ترمنځ د قدرت توازن رامنځته شي. دا خبرې په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خو اړیکو ټینګار کړی. ښاغلی کرزي په دې اړه ویلي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نږدېوالی دې هیله مند کړی چې دوی په افغانستان کې شریک کار ته وهڅیږي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبرې کېږي او دې مسلې په سیمه او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. افغان سیاسي شنونکي حمید عزیز همدې مسلې ته په کتو د افغانستان په چارو کې د روسیې راګډول د ستونزو د زیاتېدو لامل ګڼي.
روسیا د افغانستان چارو ته داخله شوه او د کرزي لخوا د افغانستان په مسایلو کې د روسیې را داخلول ستره تیروتنه ده چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخ کولای شي.
په ورته وخت کې د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وایي چې اوس مهال بیلابیل نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې موجود او له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. افغان حکومت له ټولو هیوادونو غواړي چې باید له افغان دولت سره د دوی اړیکې د حکومتونو په کچه وي، ځکه غیر دولتي ډلو سره اړیکې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د حزب اسلامي ګوند ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتونکو تشکیل د جوړېدو په حال کې دی او په دغو ساتونکو کې به د نږدې ملګري جذبېږي. ښاغلی حشمت الله ارشد هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې د دې ګوند د مشر امنیتي ساتونکي په پاکستان کې جذب او روزل کېږي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره د ګډې کمیټې غړي وایي چې د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول سوي، خو د دوی په وینا د راتک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. یوسف خان زدران د راپور جزئیات وړاندې کوي.
حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند د مشر د امنیت ساتنې لپاره د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 1500 پخواني مجاهدین راټولېدونکي دي چې په کابل کې به وروزل شي. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي حکمتیار لپاره ساتونکي به په امنیتي ارګانونو کې جذب او بیا وروسته د دولت لخوا روزنه ورکړل شي. دی وایي هغه مجاهدین چې د حکمتیار سره دي هغه د کافي تجربو خاوندان هم دي. یو شمېر هغه مجاهدین چې د جهاد په وخت کې هم د حکمتیار صاحب د امنیت مسؤلیت درلود د حزب اسلامي دفترونو ته مراجعه کوي، وروسته له دې چې دوی په امنیتي ارګانونو کې جذب شي بیا خپله د دولت لخوا یوه اندازه روزنه ویني.
از طریق دولت ترلینگ میبرند.
دا په داس حال کې د چتر دی مخکې پیاوش مې رسنیو کې دا سره پور نخپاره شي ول چې ګوندې د حکمتیار ساتون کې د پیښور په شمشتو کېم کې روزل کیږي. حزب اسلامي وایي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره د امنیتي ګارد نه تشکیل او د حزب د سیاسي بندیانو نه خوشی کېدل هغه موارد هم دي چې د حکمتیار را څرګندېدل یې ځنډولې دي. که څه هم حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار د راتګ مشخص زمان نه ښیي، خو ټینګار کوي چې پر دې حزب وضع شوي تعزیرات که لرې هم نشي، ګلبدین حکمتیار به تر څو اونیو پورې را څرګند شي. د حزب اسلامي پر غړو او مشر د ملګرو ملتونو لخوا د وضع شوي بندیزونو ختمول، د دغه حزب د سیاسي بندیانو خوشي کېدل، د حکمتیار څرنګه امنیت او ځینې نور هغه څه دي چې د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت باید ورته کار وکړي. د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم بیا وایي چې د یادې کمیټې لخوا د ښاغلي حکمتیار د امنیتي تدابیرو امکانات نیول شوي، خو په دې اړه چې د حزب اسلامي مشر به کله او څرنګه را څرګند شي په راتلونکي کې خبرې کېږي.
کمیشنو پورې چې کوم خبر مربوط دی هغه دا شي مکمل ورته ځای مای تخلیط تدابیر امنیتی هر څه ورته نیولی شي، هیڅ مشکل نشته. د راتګ لپاره هیڅ معنی نشته. دا چې کله راشي د تور لس مسالې د وضاحت نه مخکې راشي یا وروسته راشي هغه خبرې دي شي وروسته ورباندې باقي دي شي راتلونکي مجلس کې ورباندې خبر وشي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د روان کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو. خو د یاد ګوند لا درساتل دا انتقادونه مطرح شوي چې د یاد تفاهم لیک د تطبیق کار ډېر پت روان. افغان حکومت وایي چې د دغه تفاهم لیک موافقه د ټولو مواردو په تطبیق کار روان دی، خو دا چې ډیر اړخونه لري نو ځکه ممکن بشپړ تطبیق یې له هیلو خلاف ډیر وخت واخلي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د افغانستان د حیرتان بندر او د چین هیمن ښار اوسپنې پټلۍ له لارې د مالونو د لیږد پروسه ټکنۍ سوې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي دا خبرې د دوشنبې په ورځ چې نن دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. له ښاغلي الکوزي سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریالې ناجیه صافی مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو اساسي ستونزې څه دي.
اساسی موضوعات چې دي بدبختانه تخنیکی او د ګمرکی مشکلات دي. د مال چې راځي په زر وخت کې په مراحل کې یو ستونزه خو دا ده چې په دې باندې محصول جګ راځي. د درخواست وایي چې هر رقم څه کېږي دا باید دقیق محصول شي او زمونږ محصول او مالیه چې د خلکو حق دی باید هغه زیانمنه نه شي. دا چون پرچون مال دی د دې تشریح کول او د دې دغه ډیره زیاته سخته ده، زمانګیره ده. فرزن په یو کارټن کې کرانه باب دی، مسایل دي دا نه دغه کېږي نه تشریح کېږي. جدي ستونزه دا ده چې دا پرې راځي. دویمه خبره دا ده چې کوم مصرف چې د بهر د لارې نه راځي هغه ډېر زیات کم دی نسبت د دې نه ګرچې دا لار نږدې ده او ډېر زر په 1500 ورځو کې را رسیږي. هغه په دوه میاشتو کې را رسیږي مګر دا لاره لنډه ده، اما مصرف کې زیات راځي. یعنی تقریبا $5000 شاوخوا پې مصرف راځي. دې خاطر باندې خلک تقاضا اوس نشته دی، خلک دغه دي د مالونه نه ورکوي. جنوب د چین نه یعنی د اورمچی نه ډېر وړاندې دا چې د قزاقستان او د قرغیزستان د سرحد نه وړاندې په هغه د بهر په غاړه کې اکثر دا مالونه راکېږي راجمع کېږي، نو انتقالات یو څه سخت دي او په دې خاطر باندې دا کار کنه شوی دی.
داسې ویل کېږي چې یوه ستونزه دا ده چې ازبکستان اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راغلي قطارونه بیا برګري وکړي. په دې مسلې تاسې څه نظر لرئ؟
د غلبې د کوټ په نامه باندې دوی راتلل او یو څه مشکلات په دې کې هم شته په تخنیکي لحاظ باندې. اوس خو ازبکستان حکومت تعهد کړی دی دغه نوي راتګ سره هم او احاط چې ورغلی و چې تجارتي مناسبات باید ښه شي، نو دوی په غاول سر کې ستونزې ایجادولې. نو زه فکر کوم چې دا اوس به دغه ستونزه هم دومره ډېره جدي نه وي. خو اصلا بیرته لوی مشکل دا دی چې دا یو طرفه کېږي. دغه تر اوسه پورې د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دې مخې د مال ویسي چین ته، او که چېرته دا کار وشي نو دا به زموږ د صادراتو لپاره هم ښه شي او دغه خپله ریل ته به هم ګټه ورسېږي، ځکه چې یو طرفه چې راځي نو یو طرفه کرایا او مصرف په ډیر زیات راځي.
تاسو دغه ستونزې افغان حکومت سره شریکی کړي او د هغوی ډاډ تاسو ته سو؟
افغان حکومت تعهد کړی دی او د تحریکي ستونزې چې دی مخته دي هغه خو تقریبا د حلېدو په حالت کې دي. د ګمرک سره د تخلیه او د مسایلو خو اصلا موضوع دا ده چې دغه شانتې یو قرارداد چې باید وشي چې زمونږ او د چین او د قزاقستان او ازبکستان ترمنځ دا قرارداد هم وجود نه لري. لکه مونږ چې بهري تجارت کې قرارداد لرو د چین سره داسې قرارداد هم متاسفانه تر اوسه پورې نشته دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وو. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلی په کابل کې 4:30 دي. د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت څاروان څخه اورو.
د حزب اسلامي مشران هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار لپاره امنیتي ساتونکي په پاکستان کې روزل کیږي. یو امنیتي سرچینه وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده شبکې یو مشر وژلی دی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په ختیځه سیمه کې باید سباندې 1,000,000 ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو واکسین ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحدو ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د موقتی بندیز په اړه د خپل اجرایي حکم دفاع وکړه، خو ویل چې دا بندیز پر ټولو مسلمانانو نه دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د تروریزم پر ضد پر اقداماتو او د پوځي همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د کاناډا د کیوبک شار پولیس وایي د لمانځه پر مهال د دغه شار په یو جومات کې ډزو شپږ کسان وژلي او اته ټپیان کړي دي. اوکراین وایي 15 سرتیري وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي پرون یک شنبه د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو یوې حملې د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له کنټروله دی باندې جګړه تیزه کړه. او په تاتارستان کې یو زلمکی فعال په ټولنیزو رسنیو کې د یوې لیکنې او د امریکا د فلوریدا په یو ډیسکوټیک کې د 9 تنو د وژل کېدو د ستاینې په خاطر محاکمه کیږي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی واورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي الف لوبډلې له زیمبابوي څخه خپل 2500 هم وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست زولا فضلین نن په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پرمختیايي چارو لوبډلې چې د زیمبابوي کې د زیمبابوي د الف لوبډلې سره دوه لري خپل 2500 هم وګټل.
د افغانستان الف لوبډلې له زیمبابوي سره خپل لومړنۍ سیالي هم ګټلې وه. د خاغلی فضلی د معلوماتو لمخې د افغان کرکټ الف لوبډلې او زیمبابوي درې مسالې به سبا تر سره شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې کپتان په رسمي بڼه د ایران له پیکان لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال لومړنی لوبغاړی فیصل شایستن نن رسمن د ایران لیگ په سیالیو کې میدان ته ووت. ښاغلي کاظمی د ایران لیگ په سیالیو کې د فیصل شایسته ګډون ګټور یاد کړ. نوموړي وویل چې فیصل شایسته خپل تړون 13 ورځې لاسلیک کړ او تر 1.5 کال پورې به د ایران له پیکان لوبډلې سره د دغه هیواد په لیگ کې حضور ولري. او د هسپانی د لالیگا لیگ په سیالیو کې ریال مادرید او هسپانیو لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مادرید 3-0 پر وړاندې ریال سوسیداد او هسپانیو لوبډلې 3-1 پر وړاندې سویا لوبډله له مخې لرې کړه. د دغو سیالیو په دوام د بارسلونا او ریال بیتس لوبډلو خپله سیالي 1-1 پر وړاندې برابره پای ته ورسوله. تمه ده چې نن شپه د دغه لیگ په دوام لاس پالماس او والنسیا د سیالۍ ډګر ته ووځي. له ملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم
دوم رازوری دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما دا یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم په افغانستان کې د زمکو نیول او غصبول په بیلو ستونزې اوخته ورسېو کلونو کې د لکونو جریبه دولتي زمکه پر غصبولو سربېره د ملکی خلکو زمکه هم غصب شوې دي د راپورونو لمخې د غصبمکه اکثره د زور او زر خاوندانو په خانه قومندانانو او زینو دولتي چارواکو غصب کړې دي سره لدې چې د دولت اړوند ورګانونو لسو کلونو راهیسه حسې پیل کړې چې د دغه ستونزې مخاوني سي خو بیا هم ستونزې په بشپړه توګه واره شوې نه ده زین دولتی مسئولین وای د هیواد په زینو سیمو کې اوس هم په مختلفو پلمو او ډول ډول جعلی اسنادو د دولتي او ملکی خلکو د زمکو غصب روان ده نن مو په دې برخه کې د پکتیا ولایت د وسیدونکو پاچا خان ستونزه راخسته ده د وای سلور کال کېږي چې نوی جریبه زمکې د یو زورور لخوا غصب شوه په ټولو اړوندو دولتي ادارو ګرځیدل خو په اړه اقدام نه دی شوه دا به هم باور چې دولتي مسئولین په دې اړه سوې پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستانوم سده
زمانم باچا
لکومه زای خبرې کوي
پکتیکا ولایت مټاخام لوسالیم
ستونزه ده سده
دوشم یو کوکی د انځکه موالت په مټاخام لوسال کې د دوشم پکتیا ته راغلی ده دا یو کال کې چې مطلب ستره مکمیالي شورا امر کړی چې د دوشه بدل د پیسې لکېږي ما تبدیلی غوښتې خو هغه روس دا یو کال کې چې مطلب د ابتدایي مکمه ضرورت تر اوسه لاندې پیسې کړی
زمکه د پچا خرڅ کړي چا نیولې سم موضوع ده دا ټول ووایه
پلار می پندر پندوس کال مخ کین ځکه اخیستی و د مو کلیوال نه او وس بل سره چې خو یغه سب کړی ده عبد الکریم میږي د مد اسلام زوی ده د زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت سره ده یغه نیمه ځکه اخیستی دا نیمه مطلب وسب کړی ده
تاسو د دې زمکه شرعي اسناد یا قواله سي شلري
شرعي قوالم لرو یو شرعي فیصله لرو او د کزام ټول تکازي پر کړل د قواله تکبیک راغله د آیاتي راغله کورکی راغله ارسم راغله ټول اسلامونه وکالت خط وارث ختم جوړ کړی دار سره جوړ دي وس کاجی دایو کلکی چې پکتیا ولایت کې استناب مکمه کې دوسیه د ابتدایي کې او فیصله نه کوي
د سړی چې تاسو زمکې نیولې په کوم دلیل نیولې او سو وای
ول دا نیمه اخیسته نیمه وشه د ما پدری ده الله کې دی یلته نو وشه دلې د پکتیا کې نه ځکه ستنې کورته نه اخیسته بس دا زوروار زورواک د زور باندې نیولې موږ دا وشه بدی د خمنه نه مطلب قزاتم راجو کړی ده قزام له مسر قانون له مسر ظلم کوي
تاسو خو پیکل زمکه نه وخرڅ کړې
ته نور کسان پیخرڅ کړې موږ نه پیخرڅ کړې موږ پلار دانځه کاخېستی و نیوی جیر بنځک سي د آیاتي له حساب کې چې ما وغه دوړ اوس منل د کینات کړې دغه له حساب نیمه نیوی جیر بنځک کې کوي نیوی جیر به موږ د نیوی جیر به بل چا پات کې هغه ټول غصب کوي
د زمکه چې هغه خسته ستاسو د زمکه سره نږدې ده
وو د یو کاریزه کې ده په غدي موږ اعتراض نشته خدای دې موږ انځک نور پسې نشي زور واکې پسې نور زور باندې ځان راکوي
اغه بل کس چې په دې زمکه خرڅ کړي اغه سوي
اغه خو نشته او پاکستان کې د غور کولم نه هغه قومي د دې قومیان دي اغه سره لانجی به مخ کې دي بیا هغه فیصله سره وکړه خلکو مشران اورتو چې دانځه کوي ته ول چې تاسو په خرڅ کې دي پجارې زمند دي اغه په خرڅ کړه وس دانی وای اغه د واخستانه نیمه نور بس غصب کوي
په دې مسلې څومره وخت اوخته
دې تقریبا د څلور کال کې شنه شروع د خبر مرکه جرګې ټول مشرکړې ملامت کړې د مشرانو ملامت کړې چورو دې سړی اک ثابت دا کې ورک اوس بیا موږ قضا ته رجوع کړې حکومت هم رجوع کړې ورو د څلور کال کې په شرعي اسناد برسېره ګرځو
ته پکتیا ولایت هغه قضایي ادارې سوي
حقوقي د شه د هغه کې ابتدایي محکمې ضرورت کې دا یو کال کې چې مطلب تروس فیصله نه کوي بس دا یار یو قاضي هغه فیصله کول څلور میاشتې بعد دې ته حکم د څلور میاشتې د شه وساتي هغه فیصله کول هغه رئیس د ضرورت محکمې رئیس راجک سو هغه بدل کو تبدیل کو وسه د شه د پلاس کې نیولل دا اوس فیصله نه کوي دا یو کال کې چې استناب محکم کې د شه د ابتدایي محکمې ضرورت کې هغه فیصله نه کوي یار مخې پیسو ته غزا کړی ورانه شل در ډالر نه غوښتیو خو هغه رئیس د استناب محکمې راجک سو هغه مدیر بیا بدل کو اوس په هغه وجه باندې موږ سره ضد کوي او بس دا فیصله نه کوي
روره وس غواړی او ازادي رادیو تاسو رسم رسته وکړي
وس نه بس دغه غواړی حکومت نه د مکمه نه رئیس جمهور نه مطلب چې مهرباني دی وکړي موږ دوسه دی وڅېړي د قاضي کوزات نه ویل کوي چې مطلب آیا دی وټاکي د موږ دوسه دی وګوري بل چې خپل سره د حکومت د وطن د موږ رجوع کړي دا ورته مطلب د موږ په دوسه باندې نظر وکړي
ستا موضوع به له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو
تشکر تشکر ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والی لویاند عبد الله حسرت سره شریک کړه جناب حسرت صاحب زموږ استاد یو هوادوال نوم پاچا خان دی دا وی چې زما تقریبا نوی جریبه زمکه د پکتیکا په ولایت کې یو سړی غصب کړی دی تقریبا دو کال مې ورسره عدلی او قضایی ارګانونو کې منډه رامنډه و هله خو بیا د هغه په خوخه دغه دوسیه د پکتیا ولایت ته راغله اوس د پکتیا ولایت په عدلی او قضایی ارګانونو کې ده لیکن د کابل نه مې مبرونه راوړي او ډیر مراجعه مې کړې ده د پکتیا ولایت ته لیکن اجرات په دې سکه کیږي ستاسو نظر مې غوښتو
ډیر زیاته مننه دا چې تاسو ته معلومه ده چې پکتیا د ولایت مقام پر رهبرۍ کې یو نیمه میاشت وړاندې بدلون راغلی دی او نوې ولایتي رهبرۍ دي تجمنه ده چې په ټولو ادارو کې نه یوازې په عدلي او قضایي ارګانونو کې شفافیت یقیني کې بلکې په ټولو ادارو کې ډاډ ولسته ورکول کېږي چې په بشپړ شفافیت سره به هغه خدمات چې دوی د قانون تر چوکاټ لاندې دی ارزه کولو مسؤلیت لري هغه به وړاندې کړي د دې موضوع په حاصله زه باید دومره ووایم چې دغه موضوع که د پکتیا عدلي او قضایي ارګانونو ته رسېدلې وي خو ولې پر وخت باندې نه وي بررسي شوې ډاډ ورکوم چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ به دغه موضوع تعقیب کړو او لازم قانوني اجراءات په دې برخه کې وشي
کدا شخص چې پاچا نومیږي او تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره سره همکاري کولی شئ
موږ د قانون د چوکاټ لاندې هغه ادارې چې ولایتي ادارې ته جواب ورکولو مسؤلیت لري یا د خپل شفافیت د راپور او د کړنو د راپور د وړاندې کولو مسؤلیت لري موږ به د هغوی په دغه مورد کې ترې وپوښتو او انشاءالله زر به دغه موضوع بررسي کړو
دا څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
دوی کولای شي چې هر وخت ولای شي پکتیا ولایت مقام دروازې دی پکتیا دی ولسونو پر مخ باندې هر وخت خلاصې دي خو مشخصا موږ بیا د دې لپاره چې اجراتوم کاری اجراتوم مونږ ځانډي کې په دې ولی صاحب له طرفه دوه ورځې موږ ملاقاتونو ته ځانګړي کړی دي چې د یک شنبه او د چهار شنبه ورځې دي په دغه دوه ورځو کې کو دوی هر اونۍ چې دوی زمينه مساعده شي مراجعه وکړي موږ به انشاءالله د ولایتي ادارې همکاري له دوی سره وي او اړوند ارګان ته به هدایت وشي چې دوی موضوع زر تر رسي کړي
یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دا به دغومره چې پازاب شوی نور به پازاب نشي
بلې موږ نه یوازې د دې ورور سره ژمنه کوو بلکې د ټولو هغه ورونو خویندو سره ژمنه کوو چې هغوی خپل دولتي ارګانونو باندې اعتماد څرګندوي او راځي هغوی خپلې کشالی او ستونزې دلته د حل لپاره راوړي دي پکتیا ولایتي اداره به انشاء الله د عدلي ارګانونو په عدلي او قضایي ارګانونو په پرمټ باندې د دوی ستونزې بررسي کړي او د دوی قضیه به پر وخت حل کړي خدای مو راغله مننه
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدا یې
درنو اوریدونکو سلام او خیچاره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د روسي رنگ پاړه د برتانی دریس څه دی داعش او ورته وسلوالو ډلو موجودیت او پر وړاندې د دوی دریس څه دی او د امریکا له نوی ولسمشر څخه د تروریزم په برخه کې د برتانیې هیله څه ده دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په افغانستان کې د برتانیې سفیر ډومینیک چرمی ځواب کړي
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې لازادی رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د برېټانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې، دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي، په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د برېټانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالې لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
The Pakistan پروبلاند د لویدیز پالیسۍ ته د شک پسترګ کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریا لشي، د ډیورن تر کرخي اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی؟ که د امریکا له خوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسۍ په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom having a better relationship
da afghanistan aw pakistan tar manz khi adi ke da britania jidi lumri tob de zaka da la iqtisadi nazar da afghanistan aw pakistan da iqtisad da para de muhima da mla ka sanga che ta se wa la amniyati nazar aw da dwar hwadun tar manz da adi ko da kharpal tob aw dream le insani nazar ham pakistan kaluna kaluna da afghan kadwal korba aw da che da kadwal bayat pakhpal khaqa afghanistan ta stanish da ham de unai pa pai ke pakistan ta safar la ram aw hadaf ham da re che da afghanistan aw pakistan lo hukumatun sara pa de barkha ke kar وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لاره هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده او زموږ باور دا دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورنډ کرخیا غاړي ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپل شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بي مو کړی. که په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ برېټانیایي په افغانستان کې ترسره کوو د وی پایښتي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډېر فرصتونه ورکړل، حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره
شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي تر څنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي، زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان او افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسیې لاسوهن او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته په کتو څه فکر کوي؟ راتلونکي پسرلی به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خو دا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغوی په 2016 کال کې په میړانې مبارزه وکړه،
خو هغوی په 2016 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لښکرګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016
was the هغه چې موږ په 2016 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښ یم چې برېټانیا خپل یو شمېر روزونکي چې دمګړی 500 تنه دي او د ډیرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر رسو ترڅو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه اقدام وکړي. که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوګمه حاله ده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایش یادونه کړه. دا به په ښکاره وایو چې دایش دغه هیواد ته یو بلا ده. دایش د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ ده. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایش پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختمه کړو. باید ووایو چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایش په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That is the way that will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخمنه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنګيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ته چې غواړي په دې سره روسیه او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. له شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواښي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستانه د داعش د ریښو په لمنځه وړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواښ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکې داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
Russia او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیه په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قمندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرستکون کې واټ توګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرستې ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات تضمینو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام ده چې ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټه وردی، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګوندوی لپاره هم ګټه وردی. ټول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی. چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې
ده.
Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده کې وادونه په دې هڅه کې وی چې و تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناتو سره د برېټانیا هم د پالیسی دار چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بے ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوول روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه ل روسیا او ایرانی چارواکو څخه
وکړئ.
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به ترسره کوو. موږ د داعش د لمنځه وړلو برخه کې د افغانستان له حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسي ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل. د دغه سفر د اجنډا عمده برخه
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
So,
پتیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسو یو د یو شمیر نورو لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو خو کومه نتیجه نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوبو ته ادامه ورکوي او کډری اړخیز زغونو ته بیا راښونو پاکستان یو ځل بیا ثابت کړی چې په سیمه کې دوه مخې لوبه ترسره کوي. دا څنګه په ظاهره کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کوي. کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغو هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجوده وي او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیې او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ترخ شو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو غبرګون به شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې مخکیل شي.
There is a very
اوس مهال دراتونکو په سلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمه د پیاوړتیا په لور د افغان وایي ځواکونو او د امریکا، برېټانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایقو ته راشو دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لښکرګاه حمله وکړي. دا برید د دوی لخوا.
زله تاسو سره موافق نه یم. زما په افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تم لرم دا چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
کپنړېواله کچه داعش ته وکتل شي دوی له غنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینې نه لري.
Well, looking at Daesh globally,
که په نړیواله کچه داعش ته وکتل شي دوی له ګڼو سرچینو څخه تمویلیږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي، خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو، او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېتانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن پر وړاندې په یوې میړنۍ مبارزه کې چې هغه داعش
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.